The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سالانه خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه کلی وایم نن د ټوارنس کال 2020 د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده په دې نن ساته خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د ترقۍ د کارونو لپاره د 1.7 ارب روپو مرستې اعلان کړي چې په کراچۍ کې به د اوبو بجلی ترانسپورت او ګنده اوبو د وستلو نظام برابروي او طالبان وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره خپل یو شکسیزه پلاوی ټاکلې چې د قطر دوه خار تر رسیدلې دي ورته په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مروش میره 1,15,000 نبر شوی او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې د اخته شو کسانو شمیره 20 ملیونو ته نږدې شوې ده کورونا وایرس په هندستان کې د ورځې په حساب د زرو نه زیات کسان مړ کوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د ترقۍ د کارونو لپاره د 1.7 ارب روپو مرستې اعلان کړې دي په کراچۍ کې د سند د وزیر اعلی مراد علي شاه او گورنر عمران اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وزیر اعظم عمران خان وویل وفاقي او صوبایي حکومتونه به په ګډه دغه امداد ورکوي یار دیوی چې سګنی د پښکال بارانونو په کراچۍ کې ځای خلکو ته لوی ځاني او مالی زیان رسولې رپورټونه وایي په کراچۍ کې رسخه اوبو د وټلو نظام سم نه دی او د بارانی اوبو د وټلو نظام هم ګډوډ دی چې ورسره هر کال په بارانونو کې په لارو کوسو د اوبو سیلابونه روان وي وزیر اعظم عمران خان ویلي په کراچۍ کې به د پاکو اوبو منسوبي عملی کوي او د سیوریج یا ګنده اوبو د وستلو نظام به هم برابروي د دې ترڅنګ د کراچۍ د ترانسپورت او بجلی مسلې به هم اواروي اخوا د بلوچستان په تربت کې خبریاله انزورګره او ټولنیزه فعال شاهینا شاهین بلوچ په دزو وجل شوې ده چې تر اوسه لا د وجنې په ضد مقدمه هم نه ده درج شوې او نه هم د وجنې سبب معلوم شوی دی د تربت پولیس وايي د خالی پورز غرمه مهراب گچکی نومي وکیل شاهینا بلوچ په ټپي حالت کې د کیچ هسپتال ته ورولل چې ورستو یې د غلطه سا ورکړه پولیس وايي مهراب گچکی ورستو د هسپتال نه تښتیدلې رپورټونه وايي شاهینې د عدالت د لارې د دغه وکیل مهراب گچکی سره واده کړی وو د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاهوانی د نوموړې په وجنه غمرازي سرګنده کړي او وايي پولیس په د وجونکو په ضد په مقدمه درج کولو کې مرستي وکړي په نړیواله کچه د یونیورسيټیو د درجه بندۍ ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا د مردان عبدولی خان یونیورسيټي په پاکستان کې په لومړی او په نړیواله کچه په 1500 لسم مقام ګرځولې ده وړاندې به په پاکستان کې قائد اعظم یونیورسيټي په لومړی نمبر راتله عبدالولی خان یونیورسيټي ته د اعزاز د زده کړو چیرنو مقالو عملی زده کوونکو او په یونیورسيټي کې د نننه په خما هول ورکړی شوی دی د یونیورسيټي وای چانسلر ډاکټر ظهور الله قویلی ادارې ته 15% معلومات دی ورکړیو او باقی پاتې 15% معلومات ټایمز هایر ایجوکیشن په خپل تر لاسه کړی دی اخوا په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر وایان سہیل شاهین وای د دوی یو شکسیزه مذاکراتي ډله د قطر پایتخت دوحه ته رسیدلې خو دا چې د افغان حکومت مراکشي پلاوی لا په کابل کې دي نو د مذاکراتو پیلې دوه نیټه نه دا ټاکل شوی سہیل شاهین د خالی پورز د فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي زمونږ د خبرو اترو د ډلې ټول غړي دوحه ته راورسیدل خبرې به له پیل شي چې ځنې ټکنیکی ستونزې حل شي طالبانو په داسې حال کې قطر تر خپل مراکشي پلاوی د رسیدو خبر ورکړي چې د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لوړ پوی پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی وو بلور تر افغان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوی د جمعې پر ورځ به قطر ته سفر کوي د زینو ناسرګندو سببونو لکبله لا هم په کابل کې پاتې ده خو د خبرو د لوازماتو برابرولو لوجستیکی ډلې روانونه دوه هاته رسیدلې د افغان حکومت د ملي پخلاینې د شورا وایان فریدون خوزون وای مذاکراتي ډلې د خبرو اترو لپاره تیار ده خوزون په یو ټویټ کې لیکلي د بندیانو د خوشی کېدو کار سره رسیدلې او نور د خبرو ځنډولو هیڅ بانه نه ده پاتې او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,15,000 نه بره شوی او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې د اختشو کسانو شمیره 20 میلیونه ته نږدې شوی ده. بلخوا په هندستان کې د سیاحت چارواکي وایي د ورځې په حساب د 80,000 نه زیات کسان په دغه وبا اخته کیږي او هر ورځ په ټول هند کې د 0 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. دا وبا په هندستان کې د اقتصادي ګټو په خاطر د بازارونو او مارکیټونو د بیرته پرانستلو وروسته زیاته شوې ده. هندستان په ټوله دنیا کې د امریکا او برازیل وروسته په کورونا وایرس د ځپل شوو هیوادونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چې دا 80,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ شوي او 4 میلیونه په دغه وبا اخته دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,00,000 نه بره شوي. د دې ترڅنګ د سیاحت ماهرینو اندېښنې ښودلې که په امریکا کې خلکو احتیاط ونکړو نو د جنوري د میاشتې پورې به په امریکا کې د 4,00,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. کورونا وایرس په امریکا پسې په دویم نمبر زیات کسان په برازیل کې مړ کړي چې شمیره 1,05,000 نه زیاته ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا دیوه ته غوږی زه بختور شایم ورزو مهمو رپورټونو په لور. قدر منوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کراچۍ د ترقۍ د کارونو لپاره د 1,00,000 عرب روپو امدادي پیکیج منظوري ورکړی ده. نوموړي ویلي دغه پیسې به وفاقي او صوبایي حکومت په شریکه ورکوي او په دې به په کراچۍ کې د رڼو اوبو، د ترانسپورټ، بجلی او د سخاوبو د نالو نظام برابروي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال پیر ولادت شاه په ریپورت کې ووري.
گورنر مانے کے دخار پا حالاتو دے یو مهم غونډه رستو خبری کانفرنس تا وینا کې وزیر اعظم د کراچی ترانسفورمیشن یا کراچی بدلون منصوبې د لاندې د 1,00,000 روپو ترقیاتی پیکج اعلان کړي دي.
پی سی آئی سی سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے.
وزیر اعظم اویل مرکزی وزیرانو، صوبائی حکومت او فوزی چارواکو باندې گڑ کمیٹی یا پی سی آئی سی دا جوڑولو پریکلا شوی دا کوم چې بده کراچی دا بدلون پلان عملی کول باوری جوڑوی. لدیڑوان دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرح کی شوی غنڈا کی دا مرکزی وزیرانو نے علاوہ دا سندھ صوبے اعلی وزیر مراد علی شاہ، دا کراچی کور کمانڈر جنرل ہمایون عزیز او دا آئی ایس آئی مشر جنرل فیض امید ام گڈون کڑے ہو. وزیر اعظم دفتر لخوا جاری کلی شوی خبر پاڑ تر مخه دغه پیکیج د لاندې د سکول اوبو د پروژو لپاره 1,92,000 روپۍ ایښودلې شوي دي. دغه سیر د فاضل اوبو د درمنلو لپاره 1,00,000 د اوبو د نکاسۍ لپاره 228 او د ماس ترانزیت ریل یا تیز رفتار ریل ګاډي او سړکونو پروژو لپاره 1,502,000 روپۍ ټاکلې شوي دي. سر وزړوان د درنو بارانونو نه عمله د پاکستان صنعتي مرکز او د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی خر کراچۍ زیاتره برخې په اوبو کې ډوبې شوې وې چې پکې په لویه شمېره کې ودانو او تجارتي ځایونو ته د عربونو روپو زیان رسېدلی و. د اعلی وزیر مراد علی شاه تر مخه د درنو بارانونو نه عمله په ګرد صوبه کې د 80 نه زیات تنان مړ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د صوبائی حکومت سره په ګډه د کراچۍ بدلون پلان عملی کولو د اعلان په یو داسې وخت کړی چړوان دی نه سند کې واکمن پیپلز ګوند او مرکزی حکومت ترمنځ ډیره بې باوري لرلې شي. خو بیا هم د سند حکومت صوبائی وزیر سید غنی خوشبینه دی چې د کراچۍ د پرمختیا په اړه به وزیر اعظم او د سند اعلی وزیر مراد علی شاه په ګډه مثبت کردار ولوبوي.
جو پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور پروونشل گورنمنٹ ان تمام پروجیکٹس میں جو ہے نا وہ لیڈ رول ادا کرے گی اور جو بیچ میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو اسسٹ کریں گے اور ان کی مدد کریں گے.
هغه وای بیا ټولو کې ښه خبره دا ده چې د کراچۍ لپاره اعلان کړی شوی پیکج عملی کولو په لوري صوبایي حکومت ته مخکښ کردار ورکړی شوی دی. سید غنی زیاته کړې یولس سوه ارب روپو کې به اته سوه ارب روپۍ سند حکومت او پاتې درې سوه ارب روپۍ مرکز لګوي. خو د سیاسي چارو وتلې څېړونکي مظهر عباس نظر لري مرکز او صوبایي حکومت د کراچۍ ښار د شخړو تلپاتې حل په ځای یو ځل بیا لنډمهاله ګامونه اعلان کړي دي.
اگر آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, اگر آپ ان سارے اداروں کو ایک امبریلا کے تحت نہیں لائیں گے, تو آپ نے تین سال پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد ان کو چلائے گا کون؟
اغوائی سوال داد درے کا لپس چکل دا مرکزی و صوبائی حکومت میاد پائی تا او رسینو دا کراچے دا پرمختیا او دا خرش خلو سر تڑل دا غا پروژی با سوک چلوی. زکا دا کراچے خار لپار خپل یو طاقتور بلدیاتی حکومت پکار دے. کسه هم د کراچۍ بدلون یا ترانسفورمیشن پلان کې فوسته دی او مهم کردار ورکولو پریکړه شوې ده. خو مهمه خبره دا ده چې د بارانونو نه عمله په کراچۍ کې د فوز د رهایشي استوګنی یا ډی ایچ ای کې لوی شمېره اوسیدونکي هم سخت اغیزمنه شوې دي. دوی د فوز د واک لاندې کنټرمنټ بورډ باندې مالی درغلو کې د ککړتیا او اولسته بنیادي شخړو رسولو کې د پاتې راتلو تورونه لګوي او د دې په سر د کنټرمنټ بورډ مخې ته شوی احتجاج کې د ډی ایچ ای ځینې مظاهرینو په ضد مقدمه هم درج کړي شوي دي.
وایس اف امریکا دیوه ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. د بلوچستان په تربت سیمه کې خبریاله انزورګره او ټولنیزه فعاله شاهینا شاهین بلوچ په ډزو وجل شوې ده چې تر اوسه یې لا د وجنې په ضد مقدمه هم نه ده درج شوې او نه هم د وجنې سبب معلوم شوی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی د نوموړي په وجنه غمرازی ښودلې او ویلی دی پولیس با دا غی د وجونکو په ضد په مقدمه درج کولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې واوري.
چارواکي وی دغه پیښه د ایران و سره دی پولیس ته نږدې په ضلع کېچ کې رامنځته سوله. د تربت د پولیسو اس اس پی نجیب پندرانی وی او ای ډی وته وویل
شاهینا بلوچ یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو محراب گچکی نامی بندے نے یہ سول ہاسپٹل کیچ میں وہ لے کے آئے تھے. وہ یہ کہہ کے میں کوئی
شاہینا بلوچ محراب گچکی کس پخپلا گاڑی کی دا کیچ سول ہسپتال راوڑے دا او دائے اویل چیز نوری شج راولما لاغ روستا وہ ترسے دی داغ سرپ گاڑی پا ہسپتال کی ولاڑا دا پولیس ورغلل دا پر ڈاگس والا
یہ لڑکی اس نے خودکشی وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہے, اس کو یہ قتل ہوئی ہے, اس کو دو گولیاں لگی ہیں اور اس کی ڈاکٹر کے مطابق موت گولیوں کے لگنے کی وجہ سے ہوئی پڑی ہے.
سدانجلی خپل زان پخپل نہ دی وجلی بلکہ دا قتل سوی دا. ڈاکٹران وی چې دوی مرمۍ پر بدن باندې لګیدلې دي چې د دې د مرګ سبب ګرځیدلې دي. د پولیسو اس اس پی نجیب الله پندرانی وی چې بیا دوی ټی ان ټی کالونی ته ورغلل چې الته یو کور د اکبر گچکی په نامه باندې دی.
په پولیس نه دیکھا تو خون وغیرہ وہاں پہ پڑا تھا تو یہ جو کرائم سین ہے بیسیکلی وہاں پہ ہوا تھا.
پولیسو حالت وینې ولیدلې په بنیادی توګه باندې دا پیش حل ترامنست سویده. د پیش لزای زخه دوی د توپنچه نه ام ام یو خالی کارتوس او یو روغه مرمۍ ترلاسه کړی ده. هلته وینې پرتې ولې او بیا د میراب کچکی پر کور باندې هم عملیات وکړل. هلته هیڅوک نه وو, د کور دروازې خلاصې وې. د پولیسو افسر نجیب الله پندرانی وی چې اوس موږ د دې مړی د دې او ماما امجد رحیم ته پلاس ورکړی.
جو لاش ہے وہ ان کے مامو ہیں امجد رحیم صاحب, ان کے حوالے.
د تربت پولیس وی چې د دې مور روانه د چکل تربت تر اورسږي بیا به دوی د پایار لپاره درخواست راکوي.
والدا کے پہنچتے ہی اپلیکیشن وغیرہ دے دیں گے ایف آئی آر کے لیے.
پولیس وی چې شاهینا شاهین د میراب کچکی ایڈوکیټ سره د عدالت په ذریعہ باندې وعده کړی وو. شاهینا شاهین په پی ټی وی بولنګ د سهار د خبرونې کوربتوب کوي او د بلوچي ژبې مجله د زګهار چې معنا یې د امزولي په نامه باندې د مجلې مدیر هم ولا. په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. شاهینا شاهین له آر مسوري سره هم اړیکې درلودې. د بلوچستان پونتون د پاین آرټس ډپارټمنټ څخه د ګولډ میډلیست جایزه هم ترلاسه کړې وه. حمید سمسور, وی او ای ڈیوا, کوټه.
کې. افغان حکومت وايي طالبانو ته د سولې د بین الافغاني خبرو شروع کولو ته چپلما نه دا ورپاتې خو د مذاکراتو ډلې لا په کابل کې ده او نه د سرګنده چې کله به قطر ته لاړ شي. خو بل لور ته اسلام آباد ته د افغان طالبانو د تلی پلاوي په ګډون د دې ډلې د مذاکراتو ډله هم قطر ته رسیدلې ده چې مشري به مولوي عبدالحکیم کوي. د امریکای د بارونو چارو وزارت وای د افغان سولې لپاره د دوی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلې ده چې د بین الافغاني خبرو د زر پیلېدو لپاره د امریکای هڅه غلاندې کړي. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د بندیانو د تبادلې پر سر له تقریبا 18 اختلاف وروسته افغان حکومت او طالبانو د یو بل ټول بندیان خوشی کړي او د بین الافغاني خبرو پیلولو ته نږدې سوي دي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي د دوی یو استکسزه مذاکراتي ډله د قطر پایتخت دوه ته رسیدلې ده. خدا چې د افغان حکومت مرکچی پلاوي لا په کابل کې دی نو د مذاکراتو پیلېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. سهیل شاهین د شنبه یا خالی په ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ویلی زموږ د خبرو اترو د ډلې ټول غړي دوه ته راورسېدل. خبرې به هله پایل سي چې ځینې ټکنیکی ستونزې حل سي. د طالبانو د واکمنۍ په محل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف پر خپل ټوئیټر پاڼه د بین الافغاني خبرو په اړه هیله څرګنده کړې او لیکلي دي دا دایم که خبره د میز سر تراسي بیرته شاته نستنیږي د حل لار پیدا کیږي. سوله د وخت تقاضا او د خلکو غوښتنه ده. طالبانو په داسې حال کې قطر ته د خپل مرکچی پلاوي د رسیدو خبر ورکړی چې د د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لوړ پوړي پلاوی په ورستوي کې اسلام آباد ته سفر کړی وو. ریپورتونه وایي د قطر چارواکي به د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د بین الافغاني خبرو لپاره پر ټولو ورتلونکو کسانو دا لازمه کړی چې وو ورځې په کورنټین کې پاتې شي. خو وايي هغه کسان به ځینې مستثناوي چې تلې معاینات کیږي. بل لور ته د افغان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوی وو د جمعې په ورځ به قطر ته سفر وکړي د ځینو ناڅرګندو سببونو له کبله لا هم په کابل کې پاتې ده. خو د خبرو اترو د لوازماتو برابرولو لوجستیک ډله روانه ونې دوه ته رسیدلې ده. د افغان حکومت د ملي پخلاینې د شورا ویان فریدون خودزون وایي مذاکراتي ډله د خبرو اترو لپاره تیار ده. خودزون امریکا ځخته په لیږلي وژغیس پیغام کې ویلي د بندیانو د خوشی کېدو کار بشپړ سو او نور د خبرو دندولو ته چپلمانه ده پاتې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي هیات کاملا مذاکراتو ته چمتو دي. د بندیانو مسله حل شوې ده. هیڅ نوې بهانه او خند مذاکراتو د ځانګړل لپاره نشته. طالبان تر اوسه ندی حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تم مدار چې طالبان هر څه زر د شي توافق له مخې حاضر شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي قطر ته رسیدلې مذاکراتي ډله د طالبانو مشر مولوی حبت الله خونزاده ټاکلې ده. مجاهد پر ټوئیټر لیکلی چې د دې ډلې مشر به مولوی عبدالحکیم کوي. مرستیال به شیر محمد عباس ستانکزای وي او ډاکټر محمد نعیم به د سیاسي دفتر ویان وي. خو د نورو کسانو نمونه نه دي ښکاره کړي. د فروری پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې ټاکل شوی چې د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د زر تنه بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د مارچ پر 10 بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو د بندیانو پر سر اختلافونو دا خبرې 10 میاشتې وځنډولې او اوس تم څرګندېږي چې راتلونکې اونۍ به دا خبرې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غني څو اونۍ مخکې ویلي وو چې له طالبانو سره د خبرو لومړی ایجنډا به د جګړې درېدل او دایمي ډزبندي وي. دوی ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذې میرمن ډیبورا لاینز هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له دواړو غاړو د بشر دوستانه بندې غوښتنه کړې وه. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ویرجینیا.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. د کورونا وایرس په اړه باندې یو مهم رپورټ تاسو ته وړاندې کوم. رپورټونه وایي په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 15,000 نه زیاته شوی او په دې وایرس د ناروغ شو کسانو شمیره 20 میلیونه ته نږدې شوې ده. رپورټونه وایي په دې وبا په هندوستان کې د ورځې په حساب باندې د زرو نه زیات کسان مړه کیږي او تیر په یو ورځ باندې په دې وایرس په هندوستان کې د 15,000 نه زیات کسان اخته شي. په دې اړه وروستي حال د ډیور اډیو همکار نصر الله په ریپورت کې ووري.
د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه هندوستان د خالی یا شنبې پورز د کرونا شپږ اتیا زره څلور سوه او دریش نوي قضیې رپورټ کړي چې د دې سره په هندوستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو خلکو شمېره د څلوېښت لک او دریش زره نه زیاته شوې. امریکا او برازیل یوازیني هیوادونه دي چې له هند څخه ډېرې قضیې لري. دوه شپېته لک او څلېرش زره د کرونا د کیسونو سره نړۍ کې امریکا په اول نمبر ده، بیا برازیل دی چې د څلوېښت لک او یو نوي زره نه پکې زیات خلک په کرونا وایرس ناروغه شوي. خو بل اړخ ته کرونا وایرس په مکسیکو کې ځینې ځایونه دومره خراب کړل چې ځایي حکومتونو سره د مرګ سرټیفیکیټونه یا سندونه کم شوي. د مکسیکو چارواکي وایي چې یو میلیون د مرګ نوي سرټیفیکیټونه یا فارمونه یې چاپ کړي دي. مکسیکو کې د شپږ شپېته زره او اته سوه نه زیات خلک کرونا وایرس وژلي چې دا د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په لیست کې د نړۍ په کچه د مړینې په شمېره کې یوازې د امریکا، برازیل او هندوستان نه وروسته پاتې دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې په مکسیکو کې د دیارلس سوه او شل یا زیات د روغتیا پاملرنې کارکوونکي د کرونا وایرس له وبا څخه مړه شوي. د مکسیکو حکومت د معلوماتو د څېړنې پر بنیاد رویټرز خبري ادارې ویلي چې په دغه یاد هیواد کې د روغتیا پاملرنې کارکوونکو مړینه د امریکا پرتله څلور چنده زیاته ده. بلخوا په جنوبي کوریا کې نوې پیښې لا هم دوام لري. یو وخت داسې لیدل کېدو چې کرونا وایرس کې بیخي ختم شوی وو. د خالی یا شنبې په ورځ یې د یو سل اته شپېته نوي قضیو رپورټ ورکړی چې پکې یو سل پنځلس قضیې په میټروپولیټن ښار سیول کې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي چې روس د کرونا وایرس نه د اغېزمن شوو هیوادونو په نوملړ کې په څلورم نمبر دی چې د لس لک او لس زر نه زیاتې قضیې لري. کرونا وایرس په پیرو کې د شپږ لک او شپږ اویا زره، په کولمبیا کې د شپږ لک او پنځوس زره، په ساوت افریقا کې د شپږ لک او پنځه دېرش زره، په مکسیکو کې د شپږ لک او دریش زره، په سپین کې د څلور لک او اته نوي زره، په چیلي کې د څلور لک او شل زره، په ایران کې د درې لکه او څلور اتیا زره، په فرانس کې د درې لکه او اووه څلوېښت زره، په برتانیا کې د درې لکه او شپږ څلوېښت زره، په بنګلادیش کې درې لکه او دریش زره، په سعودي عرب کې د درې لکه او نولس زره، په پاکستان کې دوه لکه او اته نوي زره، او په ترکی کې د دوه لکه او اووه اتیا زره نه زیات خلک ناروغه کړي.
امریکا دیوه ته غوږی د دیوه رادیو سارانۍ نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. قدرمنو اوریدونکو، د کورونا وایرس د اقتصادي زیان په اړه یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان وای د کورونا وبا خپرېدو او لاکډاون لګولو وروسته د مایکرو فاینانس یا د کاروبارونو لپاره د وړو قرضو ورکوونکو بانکونو ته نه یوازې خلکو قرضې په کم مقدار کې واپس کړي، بلکې د قرضو اخیستونکو په تعداد کې هم تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی. په دې اړه د بانکونو چارواکي او کاروباریان څه وایي، د ډیو رادیو خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې تفصیل واوري.
په دې اړه په پیښور کې میشت د کتابونو کاروبار کوونکي شوکت الله همدرد ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا او لاکډاون سره کاروبار ډېر اغیزمن شوی او د بانکونو نه اغیستو قرضو او سود ورکول توان وس نه لري.
زموږ په لاس شل بکی دو کم اس کم ډیر لاک دو لاک شل بکی دو نن هغه شل هغه لري چې تاسو دا ورته د کورونا د وجه اور ځان په دې تاسو دار کې بځای قرض اور کوم کزبه د بینک سود ور کوم کزبه د خپل کاروبار چلو کزبه د خپل کور خرچه چلو باکه د موږ له کوټ دې مارک اپ وړي او چې مارک اپ ورنه کوم ورته باندې جرمنیم لګي.
د اقتصادي چارو پوهانو تر مخه د وړو قرضو ورکولو ادارې یا مایکرو فاینانس بانکونه زمیدارو د مدنیاتو کاروبار کوونکو ترڅنګ ډول ډول وړو کاروبار کوونکو او تنخوادارو خلکو ته د یو خاص مقدار پورې قرضې ورکوي. د مایکرو فاینانس بانک چارواکو په وینا دی د سټیټ بانک اف پاکستان په هغه پالیسۍ عمل کوي د کمی تر مخه چې کرونا وبا ختمېدو پورې کاروباري خلکو ته د شپږو میاشتو پورې د قرضو واپسینه کولو اسانتیاوې ورکړل شوې دي. په دې اړه د فرست مایکرو فاینانس بانک د خیبر پختونخوا سیمه ییز مشر حاج ګل ویډیو ته وویل چې د خلکو د کاروبار معیار ښه کولو په غرض سټیټ بانک د قرضو ورکولو مقدار د تیر وخت په پرتله اوس سیوا کړی دی.
هغې دپاره دې یو ری شیډیولنګ یو سیستم ورکړی دی چې هغه شپږو میاشتو پورې بالکل پیسې دي که دې غواړي چې نه جمع کوم نو دې نشي جمع کولای چې تر څو پورې کووېډ دا مسله حل شوی نه ده. بخت به مایکرو فاینانس لک لک روپے ورکوي. اوس د پالیسي چینج کېدو کې 30 لک روپے پورې دې کارته ورکوي.
نو موږ زیاته کړه د لاکډاون ختمېدو وروسته اوس دوباره خلکو د قرضو اغستو لپاره د مایکرو فاینانس بانکونو یا لګو قرضو ورکولو ادارو مخه کړې چې مقصد یې په دغه پیسو خپل کاروبار دوباره خکول دي.
موبایل ټیم باندې شول د خلکو نو دلته عملم کم وا تاګل پاجو کې برته وایم چې نږدې تر مزيات خلک کوم دي هغه لکه د دې هغه نه محروم دي. کارځو خپل چې کوم خلکو کاروبار روانو ا دې کې د هغه په وخت باندې کوونه خو دا اصلي چې خلک کوم دا تقریبا متاثر شي وو د دې پیسې مونږه شپږ شپږ میاشتې یو یو کال دا ډیفر کړی.
د پاکستان مایکرو فاینانس نتورک د مې په میاش کې د کورونا وبا په کاروبارونو خراب سر په اړه شوی سروې کې خودلی چې 20% خلکو د سروې په محل ویلي چې د دې په کاروبار د کورونا وبا له وجې خراب سر شوی دی. 50% تنانو جواب ورکړي چې د دې کورنی آمدن کې ښکارا کمیرا غلې دي او د قرضو جمع کولو صلاحیت یې متاثر شوی دی. د سروې خای چې 60% هغه کاروبار کوونکي وو چا چې قرضې اغستې وي او د هغه وینا وچی راتلونکي وی میاشتې پورې خپل ځانونه برقرار ساتلو توان لري.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوه ته وګورئ د خبری خپرونه په اخیره کې ورزو د نن ورځې اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ترکی او امریکا د اویاو کالو راکې خپلو کې د نیټو اتحادیان را روان دي. د دواړو ملکونو دا اتحاد په دواړخي د مفادو او د یو بل د قدر درناوي کولو په بنیاد قائم دي او د دې اتحاد تر مخې د سیمایي سلامتیا، محکمتیا، اقتصادي ملګرتیا او د بشري حقوقو د پرمختګ مقصدونه خاص طور سره په خیال کې ساتل شي. امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هم ترکی سره ټینګ ولاړه ده. د دوه ملکونو د اهم ملګرتیا اهم جز د ترهګرۍ خلاف د شریکې جنگ دی. دا ټول کارونه یقیني او اهم ځکه دي چې امریکا او ترکی دواړه د ترهګرۍ د خطرې خلاف په جنگ کې متحد دي او د همدې اتحاد د روح لاندې امریکي اسس یعنی په 28 اگست استنبول کې د حماس دو مشرانو له د ملمستیا په کولو د صدر رجب طیب اردوان په اقدام سخت اعتراض کړی دی. لکه څنګه چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس په یو تحریری بیان کې ویلي دي، امریکې او یورپی یونین حماس یو ترهګر تنظیم ګرځولې دي او صدر رجب طیب اردوان چې د حماس کم دو چارواکي بل میلمانه کړي وو دغه دواړه خصوصي تور عالمی ترهګر دي. حماس د اسرائیل تباکولو ته او د اردن سیمنا تر بحیره روم پورې د یو اسلامي مملکت قیام ته بخم لا تړلې ده. دوی عام طور سره عام او بیګناه خلک هدف کوي او خپل وسلې په دې بیګناه خلکو استعمالي چې پکې میزایل، خودکش بمبار، چړې چاقوان او یرندوکي سرنګونه شامل دي. د حماس یو ستر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د دې ټولو تنانو ځینې یو دی چې صدر اردوان ور سره په استنبول کې ملاقات کړی دی. کله چې اسماعیل هانیا په کال 2013 کې خصوصي عالمی ترهګر اعلان کړی شو نو د خارجه چارو محکمې د هغه اهم ترهګر مشر نامزد کو څوک چې د مشرق وسطا د محکمتیا د پاره یو لوی خطر ده، د امن عمل دشمن دی او زموږ په اتحادیانو مصر او اسرائیل باندې حمله کوي. د صدر رجب طیب اردوان دویم میلما د حماس نائب مشر صالح العروری وو. الاروری په مختلفو ترهګر حملو د خلکو او د گاډو او د هوایي جازونو په زور د تختولو په کارونو کې ککړ پاتې شوی دی. دا هم هغه تن دی چې په کال 2014 کې د غربي غاړې نه د دریو اسرائیلي تنکو الکانو د اوچتولو او د حماس د لاسه د قتل کېدو د دیمواره اعلان کړی وو او د قاتلانو یې ډېره ستاینه کړې وه. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د امریکای د پروګرام تر مخه د په سر 15 میلیون ډالر انعام اخوې شوې ده. لکه څنګه چې د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس دا خبره په ګوته کړې ده چې د اگست غونډه پروان کال کې د حماس مشرانو سره په ترکی کې د صدر طیب اردوان دویمه غونډه وه. اورټیګز زیاته کا چې د صدر اردوان حماس ترهګر تنظیم سره زیاته راشه درشه و صرف ترکی د عالمی برادرای نه ځان له جدا کی د فلسطین د خلکو مفادات او د نقصان ورسی او غدانه د ترهګر حملو د بندولو د پاره به عالمی کوششونو کې رکاوټونه واچي. مونږ په دومره لویه سطح حماس سره د ترکی د حکومت په اړیکو د خپل فکرمندو سرګندونه جاری ساتو.